Adiós.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن شنبه ده، د لندیا قوس دریمه د نومبر 24مه. په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام وایي په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه د سولې لپاره زیات فرصتونه برابر سوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونۍ چاودنې په اړه لا هم ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او ځینې پلویان ونیول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وسي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولې حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږۍ به سابقه ده. شغلی لینزر ویل د افغان ولسمشر او لویدیزو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سې شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په یو کانفرنس کې وویل
د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتون کې ونی کې با د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان لمخه ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1.5 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنې کې چې د هغه په خبره په اغلب ګمان ځنواژون کې برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 سال کې زمونږه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاري پېښه کیږي. سیدي ورستنۍ معلومات په اساس باندې ملکی شبخانې ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود د پروسې جریان لري.
خو غربي رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه داخل سوي ویلي د خوست په پرونی برید کې 8 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه برید غندلی دی. لارګ څخه په خبر کړي بیان کې راغلي چې ولسمشر دا برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې چې کده دې پیشي په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیشي مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. تحریک لبیک ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین درزوی په لاهور ښار کې نیولی دی. د خادم حسین درزوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي مېرمنې د اعدام د حکم د لغوه کېدو او د هغې د خوشي کولو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. روزوی او پلویان یې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د پاکستان حکومت ورته اطمینان ورکړ چې له سزا معاف شوې عیسوي مېرمنه آسیا بیبي به تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه ونه لري چې د هغې پر قضیې له سره غور نیوي سوی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د د ادلب ولایت په کفر نبیل شارګوټی کې په دزو ل چپی کېدو وروسته ساور کړه. د بشری حقوقو دغه ډله وایي چې پر دغه دواړو ژورنالیستانو نامعلوم وسلوالو چې په یو موټر کې سپاره وو ډزې وکړې. د سوریې د ادلب ولایت لنیمایي زیاته برخه د تحریر الشام وسلوالو ډلې تر واک لاندې ده او پاتې سیمې د ترکیې په لوه وسلوالو په کنټرول کې دي. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلي دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. د لیبیا چارواکو ویلي دغه کسان یې هغه وخت ووژل چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوی. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوالو سیمې څخه بیرته په شا شوي دي. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په سرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلوال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغې راهیسې یې دغلته پر ځینو ښارګوټو څو وارې بریدونه کړي دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه مقام وایي د تیرو کلونو په نسبت په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه برابر شوي.
There are newfound opportunities in Afghanistan and there are very well founded hopes for peace.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بالاخره د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. په خوست کې پرون په لسګونو ځوانانو د پرونی 14 ټپیانو ته وینه ورکړه.
چې کومه 14 پلیواک شې د ملي اردو په سربازانو پسې زمونږ یو کلمې ورونه د غوړم د دیتا د خپل وجود وینه وزارت یې هغه ورک.
د ژوند په رنگونو کې د یو رستورانت له شاګرد سره خبرې شوي.
بعضی خلک جګ فشار لري یا شکر ناروغي لري، د سیاست لري نو بیا وخت سره تعلق دومره ساتي.
پر اونیو بجو نور مسائل هم څیرو. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرې کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله تیر اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دي د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
افغانستان
دوی په افغانستان کې نوې فرصتونه برابر شوې دي او د سولې لپاره ښې هیلې پیدا شوې دي. دا یو معما ښکاري ده، خو اوس مهال د تیرو کلونو په مقایسه هم د افغانانو په منځ کې او هم د سیمې د هیوادونو په سطحه ښه فرصتونه برابر شوې دي. ښاغلی لینزر دا ونویل چې ولې دی باور لري طالبان به د سولې خبرې وکړي او خپله ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس وایي په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیلمن د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ټاکل شوې ده چې را روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یو عالی رتبه چارواکي ویلي د تیرو کلونو پرتله اوس په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه برابر سوي دي. د کندهار اوسیدونکي د سولې په تړاو وروستیو هڅو ته هیله من ښکاري او له ښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې د سولې له لارې روانو ناخوالو ته د پای ټکی کښېږدي. مریم سوله او محمد عمر ساتي د کندهار اوسیدونکي دي.
په حدیث شریف کې راغلی دی چې اصل هو خیر، یعنی سوله چې د هغه خیر دی، نو ټول مسلمانان ته لازمه ده هغه خويندې دي او کورونه دي سوله باید راولي. سوله چې د هغه واسه په نرنو سره نه راوستل کېږي. سوله چې د پدې کې شزه هم لوی ونډه لري. کچې سوله موجوده وي نو په هغه هیواد کې چې دی هغه به ډېر پرمختګونه رامنځته شي. مثال انجن به شونځي ته ولاړ شي، خلک به خپل کاروبار وکړي، په هیواد کې به صادرات او واردات ډېر شي. یعنی د هر لحاظ به یو هیواد پرمختګ وکړي. کچې سوله نه وي نو بیا چې دی هغه نس کولای شي هیواد پرمختګ وکړي. نو زما ټول خويندارو ته دا پیغام دی چې باید سوله راولي. هر ډول چې وي باید په خپل مبنځون کې د اتفاق اتحاد والی لاسونه ورکړي تر څو دا هیواد پرمختګ وکړي. او زموږ په هیواد کې دا کوم مشکلات موجود دي، یعنی ډېر مشکلات شته. هغه لکه مثال یتیمان ډېر دي، د جنګ او جګړو له امله زموږ په هیواد کې ډېر داسې کونډې او یتیمان موجود دي. که چېرې دوی سوله راولي نو دا هر سیستم له منځه وړل کېدای شي. زه د یو مېرمنې په صفت سولې د راتلو لپاره ډېر خوشاله یم، ځکه که چېرې زموږ په وطن کې سوله راسي نو موږ کولی شو په ازادانه ډول خپل وطن ته پرمختیا ورکړو. همدارنګه د سولې له لارې کولی شو چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو او د هیواد د آبادولو او په هغه کې د امن راوستلو په سبب وګرځو.
اوس هغه هیلې امیدونه راټوکېدلې دي د سولې دپاره او خلکو ته امیدواري پیدا شوې ده. انشاءالله دې ته به د عمل جامه اغوستل کېږي، ځکه اوس نړیوال لکه ډاکټر صاحب غني چې په پیل کې خپل دا کار وویل چې زه باید درې اجماوې جوړې کړم، ملي اجماع، سیمه ییزه اجماع او نړیواله اجماع. هغه د درې سره فتلوخته جوړې شوې او اته هغه مضر مخرب حکومتونه چې هم دي چې افغانستان کې لاسوهنې هم کوي هغوی لا اوس وایي چې موږ د افغانستان د سولې پلوي یو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې نور جام ختم شي، سوله جوړه شي، ځکه چې دا جنګ د اچا په ګټه نه دی. خصوصا زموږ دغه دوه بدمرغو ګاونډیو هیوادو چې همیشه خپل د ستراتیژیک عمق د نفوذ په خاطر باندې دلته مداخلې کړې دي او مداخلې کوي او ادامه لري.
په افغانستان کې مو د سولې د روانو هڅو په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. د خوست چارواکي وایي د پرونی حملې په اړه څېړنې پیل شوي. پرون د ملي اردو د اولې لوا په جماعت کې داسې وخت چاودنه وسوه چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې پر لمانځه ولاړ وه. ولسمشر غني دا پیښه غندلې ده. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
خوست وادي حکم خان حبیبي د جمعې ورځې نا وخته په ولایتي روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داس حال کې زموږ افسران، سربازان، بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو. په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کېږي. د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکي شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي. دولس نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده دا پروسه جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لوا د ننه په جماعت کې دا پیښه څرنګه رامنځته شوي یا ځانمرګی څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست وري وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده. خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقاتو جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي. پیښې څېړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول له تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوي دي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لوا ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود د 30 نفره زخمیان او درې جسدونه راوړل شوي وو. درې دېرش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
د خوست ولایتي روغتون ته لسګونه ځوانان هم د وینې ورکولو لپاره ورغلي ول او ویلي چې غواړي ټپي شو سرتیرو افسرانو ته وینې ورکړي.
نن رحمت الله عابد خوست ولایت مرکز اوسیدونکی یم. چې کوم 14 نفر لیوا کې شوی دي ملي اردو په سربازانو پسې زمونږ یو کلمې ورونه دي غواړم دي ته دي خپل وجود وینې ضرورت یې هغه
ورک. ما نوم شاکر الله ده. د ملکی روغتون بهر ډېرې ځوانان راغلي دي وینې لپاره چې دوی ته وینې ورکړي.
تر اوسه کومې وسوالې ډلې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بل لوري ته له ار څخه په دې باب خپرې شوې رسنیز اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن تایمز د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو مقاله لیکلی. ورځپاڼه لیکي دغه افغان امریکایي سیاستوال تېره اونۍ درې ورځې په قطر کې د طالبانو له لوړپوړو غړو سره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه له طالبانو سره مستقیمې خبرې د جنگ له میدانه د دې ډلې د شاته کولو او د سولې خبرو ته د راکاګلو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تګلارې یوه مهمه برخه ده. طالبان له نږدې شلو کلونو راهیسې د امریکا، ناټو او افغان پوځ پر ضد جنګېږي. واشنگتن تایمز لیکي د طالبانو له استازیو سره خلیلزاد له خبرو ښکاري چې د امریکا د مخکینۍ غوښتنو په خلاف عمل کړی. امریکا دا ټینګار پخوا درلود چې طالبان دې یوازې د اشرف غنی له حکومت سره چې د امریکا له ملاتړ برخمن دی خبرې وکړي. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبلې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې د یو افغان سرتېري په اړه لیکلي چې له کله چې ګڼ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول او د پوځ لوړپوړو چارواکو یې هم شپږ میاشتنی معاش وخوړ، پرېکړه یې کړې چې اردو پرېږدي. اکانومیک ټایمز لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو له ډېره وخته سرتېري وځي، خو د ورځپاڼې په لیکنه اوس چې طالبان په اولس کلنه جګړه کې برابر روان دي، شنونکي ګواښ کوي چې د افغان سرتېرو د مرګ ژوبلو شمېر داسې حد ته رسېدلی چې لا هم پسې زیاتېږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې د پولیسو او اردو د مرګ ژوبله پاړې کړي. ښاغلي غنی همدا میاشت وویل لکه چې له 2015 کال افغان پوځیانو له امریکایي ځواکونو نه د افغانستان امنیتي مسؤلیت واخیست، نږدې 10,000 افغان پولیس او پوځیان وژل شوي دي. اکانومیک ټایمز د افغان پوځي کارپو عتیق الله امرخیل په حواله لیکلي که د افغان پوځیانو مرګ ژوبله همداسې روانه وي، داسې ورځ به راورسېږي چې هیڅوک به نه وي څو د افغان پوځ په لیکو کې استخدام شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره تیر ماښام د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې ډېر ژر به د مرکز کابل او پاتې نورو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان کړي. په غزنی ولایت کې دغه انتخابات لا نه دي سوي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به د کابل او نورو ولایتونو نتایج هم څرګند شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام د 15 ولایتونو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې.
لومړی د دایکندي ولایت ده. د دایکندي د ولایت څخه څلور تنه وکیلان باید پارلمان ته لاره پیدا کړي چې درې تنه نارینه او یوې ښځینه ده. دوم ولایت زمونږ د فراه ولایت ده چې هغه هم بشپړ شوی ده. د فراه ولایت هم څلور کاندیدان یا څلور نمایندگان لري. دریم ولایت هم د ارزګان ولایت ده چې دا هم درې نمایندگان لري په پارلمان کې. څلورم ولایت هم د جوزجان ولایت ده چې دوی په پارلمان کې 15 تنه وکیلان لري. پنځم ولایت زمونږ د بامیانو ولایت ده.
ښاغلی سیاد وویل د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم کارول د رای ورکوونکو د لستونو په برابرولو کې ستونزې، په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تړل او د کابل د رایو بیا شمېرل او تفتیش او ځینې نور تخنیکي مسایل د دې سبب شول چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې پر خپل ټاکلي وخت اعلان نشي. یاد کمیسیون ژمنه کړې وه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په 10 نیټه اعلان کړي. عبدالبدی سیاد وویل د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره پر مهالویش کار روان دی او تر څو ورځو پورې به اعلان شي.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایملاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم په همدې اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو، هغه به هم د خلکو سره شریک کیږي.
د د افغانستان په 22 ولایتونو کې د میزان پر 28مه او 29مه نیټه او په قندهار ولایت کې د عقرب په 15مه نیټه د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات وشول چې د انتخاباتو د کمیسون په وینا شاوخوا 4 میلیونه کسانو پکې ونډه واخسته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشر انتخابات به د نوي هجري لمریز کال د حمل په 1.5مه ترسره شي.
و بجی او شل دقیقې سوې په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چرواکي وایي چې د ولید 25 عملیاتو په لړ کې د بلخ ولایت درې ولسوالۍ تصفیه کړي. دوی وایي چې د بلخ د چمتال او د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ تر تصفیې به دغه عملیات دوام کوي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چرواکي وایي چې د ولید 25 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو له وجوده تصفیه شوې. د شاهین قول اردو د دویم لوا مشر جنرال جلال الدین یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیرونې د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې پیل شو. جنرال یفتلی د طالبانو له وجوده د پاکوشو یو ولسوالیو په اړه داسې وویل: د شاهین قول اردو د دویم لواء قمندان وایي د ولید 25 عملیاتو په دوام کې به د بلخ ولایت د نام نسیمو سربیره د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ نام نسیمه به هم د دولت تر کنټرول لاندې راشي. جنرال جلال الدین یفتلی وایي د بلخ په چهاربوله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې کابو شل تنه توریستانو ته مرجوب لاوښتې ده.
در میدان محاربه باقی موند که جسدای 4 نفرشون گرفته آوردیم به دولت خود مردم تسلیم دادیم که رفت به وارثیشون تسلیم بدن.
در شاهین قول اردو دوایم لواء مشر جنرال جلال الدین یفتلی وایی چه ولید 25 عملیات ده خلکو پا غوختنه ده بلخ ولایت پا چهار بولک بلخ دولت آباد او چمتال ولسوالیو که او همدارنگ ده جوزجان ولایت ده فیض آباد ولسوالی پا یوشمیر سیمو که پایل شول. جنرال یفتلی وایی چه پا ولید 25 عملیاتو که ده ملی اردو ده ځواکونو سربیره ده سیمایزو پولیس و ځواکونه ده ملی امنیت ځانګړي قوتونه ملی پولیس او هوایی ځواک هم برخه لري. وسلوالو طالبانو په بلخ او جوزجان کې د یاد عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
نقیب الله مشال له اروزګان ولایت څخه په خپل سیمیز کې لیکلي: په سوله کې ډېرې ګټې سته، هم اخروي او هم دنیاوي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي: افغانان سوله غواړي، خو ځینې بهرنۍ کړې سته چې په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي. ګل زمان صادق له کونړ لیکلي: په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو برید په کلکو ټکو غندو. احمد کوچي لیکلي: د امنیتي پیښو په اړه د ولسمشر غني له غندنو څه نه جوړیږي، په دې برخه کې عملي اقدام پکار دی. نقیب الله مشال په بل پیغام کې لیکلي: انتخاباتو څخه اوس ملنډې جوړې سوي دي، یوې او بلې ورځې ته نتیجې ځنډیږي. قادر خان تکین لیکلي: د افغانانو لوی ارمان سوله او ثبات دی. عبدالواحد مدقق له لوګره: حکومت باید د پتخوا بشاني سړک قیر کړي چې ژمی را روان دی او په ژمي کې لاره زیاته خرابوي. ولی الله له کلات څخه لیکلي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بیش سیم شبکه سم کار نه کوي، سیگنال نو ورکوي، باید دغه ستونزه حل سي. او د پکتیا له سمکني ولسوالۍ څخه سمي الله حلمي تندر په خپل سیمه کې لیکلي چې حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر 1.5 نیټه وسي. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ جوبلې په اړه لا هم زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی وایي چې په دې پیښه کې 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي، خو ځینې نور سرچینې بیا د وژل سوو کسانو شمیر 20 او د چاپیانو تر 50 زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی. د سوریه په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. وسلولو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلی دي پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. نن تر شنه اسمان لاندې ونیس پروګرام کې چې د ماپښین له دوو تر څلورو بجو دوام کوي پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. د پروګرام په لومړي ساعت کې د ښارونو په ځانګړي ډول کابل د برېښنا پر ستونزه بحث کیږي. په دویم ساعت کې د ښارونو د نظافت او د بارانونو پر مهال د اوبو د ډنډیدو پر ستونزه بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس چې د چاپیریال ساتنې مسله یاده سوه، د مځکې د هوا د تودېدو له کبله په نړۍ کې خلکو ته اندېښنې پیدا شوې دي، خو ځینې څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. اسمت سروان نور حاله کوي.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره یې د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپری یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېږي. د امریکا د هارورد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامېږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي.
دا ژوند رنگونه.
نوم ګلون د هوټل شاګرد دی، هوټل کار کوم.
څومره وخت وشو چې دلته کار کوي؟
تقریبا داسې لس کاله کېږي دلته کار کوم.
لس کاله ستړی شوی نه؟
کار دنو اتمن هوټل نه، یو کار یو کار وکړي، یو هوټل یا بل څه یو کار وکړي.
خو یو سړی چې مسلسل یو کار وکړي بیا زړه تنګ شي، بیخي چا خبر زړه پرې تور شي. تا څنګه مثال دغه کار لس کاله کړی او بیا هم همدلته ورته ناست یې؟
بس خوشحاله پکې، همدلته عادت شوي دی کار سره، روزګار سره عادت شوي.
دلته چې تاسو کار کوئ بیا یعنې پرمختګ هم پکې کولی شئ؟ پخوا چې راغلی و ماش مقام و رتبه مو ښکته وه، ورو ورو مخکې تللی که نه په همغه یو حال پاتې یست؟
نه، پخوا چې و ما شاته د ټیبل بلیم کړی د خلکو د ډوډۍ سرویس چې لګي او زه بیرون کار کوم د هوټل کې. زه مدیریت مخکې وړمه، د مدیریت بخش مخکې وړمه. اوس ستا خبره چې رتبه مو غټه شوې ده او معاش هم ښه شوی ده.
څنګه دی کاروبار مو، مشتریان مو د پخوا په نسبت ډیر شوي که کم شوي؟
بس شکر دی، خو پر حال خو اوس مخکې نه، اوس مشتریان لږ څه زیاده شوي. عموما بازار داسې زیاده شوی ده چې کارونه ضعیفه شوي دي.
نو ستاسو هم ضعیف شوي؟
بس او نو بازار کمزوری شو، حتمن هوټل کار به ضعیفه کېږي.
په هوټل کې مو څه دي، څه پخوئ؟
هوټل کې چرګان دي او غوښه ده، کباب پخو، کړی، روش، ژوندي پسونه شي خرڅو.
ټوله غوښه ده؟
غوښه ده، چرګان دي، ټوله غوښه ده، نور څه پکې نشته.
دا چې مشتریان مو کم شوي یوه وجه خو به دا نه وي چې مثال نن سبا د غوښو له خوړلو سره د خلکو علاقه کمه شوې ده، سبزي ډېره خوري؟
نه، هغه څه خبر نشته دی، خو د کباب کړی چې خلک خوري کنه، نو بیا سبزي دا وریجي دا شی دي چې هغه نه ورکوي، دا هغه نشته. ستا خبر مې اندازه سي ده چې دا بعضې خلک جیک فشار لري یا شکر ناروغي لري، داسې هغسې لري، نو بیا وخت سره تعلق دومره ساتي.
چې پخوی څومره وخت نیسي او کوم شیان پکې اچوي؟ مثال کړی کې داسې چې هغه مزهدار کوي.
کړی کې خو زیات ټیم شي، یو ساعت یا 50 دقیقې. او دا اول
په وړو کې سره کېږي غوښه. چې کله غوښه خست راشي بیا ورته رومي اچو. رومي چې کله اوبه پرېږدي غوښه به ګورو مونږ چې نرمه شو. رومي چې واچول پکې چې کله رومي لواب جوړ شو بیا هغه سره رومي سره زنجفیل اچو. چې کله ښه دا لواب جوړ شو د په وړو هغه شي نو بیا مشین مرچکه اچو بس مال نو نور شی دی کې نشه داسې خاص.
څنګه دی ژوند یې له دغه کار سره جوړ دی که نه؟
شکر الحمدلله هو خوشحاله.
لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. احمد جاک